دوی بجیش وی اسلام علیکم احمد شیبریم ده هم خبرونه د روسیې دفاع وزیر د افغانستان او تاجکستان ترمن د پولی د امنیت تر ټینګېدو غوښتنه وکړه د روسیې انټرفاکس اژانس راپور له مخې دفاع وزیر اندری بلسوف نن د قزاقستان په الماتی کې د ګډو ګټو یوادو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل د افغانستان وضعیت له هم د منځنۍ اسیا د بې ثباتۍ منبع دی هلته یو شمېر افراطي ډلو د پښو ځای پیدا کړی او غواړي چې خپله نظریه د ګاونډیو جمهوریتونو په لور وغځوي د روسیې دفاع وزیر زیاته کړه چې همدې اندېښنو ته په پام سره د افغانستان او تاجکستان د پولی د امنیت ټینګېدل او تامینول مهم شوي دي دامو او کابل په سیمجیزو حوزو کې نن او سبا د ورښتونو له امله د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی دی د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت خبر ورکړی چې په بدخشان تخار بغلان پنجشیر غوربند او لغمان کې د سیلونو د اوبو د کچې د لوړېدو امکانات شته په تیرې څه باندې وی میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ورښتونو له امله د راوتلو سیلابونو له کبله په سلګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او په زرګونو کورونه نړېدلي دي طالبانو دریاویا کلن یما مقصودی نیولی دی یما مقصودی هغه فرهنګ پال دی چې د راپور له مخې له څلوېښت کلونو وروسته دوې اونۍ مخکې له جرمني افغانستان ته ولاړ یما مقصودی د خپلو فرهنګي او بشري هڅو له امله د جرمني یوه دولتي جایزه هم ترلاسه کړې ده د مقصودی د کورنۍ غړیو رسنیو ته ویلي دي چې دیارلس ورځې مخکې چې دی کابل ته ولاړ د طالبانو له لورې ونیول شو طالبانو د هغه د نیولو په اړه څه نه دي ویلي د اسرائیل پوځونو وویل چې دوه پوځیان په غزه کې د نشټو پر مهال وشل شوې دي د رویټرز اژانس راپور له مخې پر غزه د اسرائیل د پوځ د برید له پیله تر اوسه د دغه هیواد نشته 300 اسرائیلي سرتیر وشل شوې دي په غزه کې د 2003 کال د اکتوبر پر ومه اسرائیلي ځواکونو د حماس پر ضد چې امریکا او اروپایي ټولنې تر هغه ډله لګنی وروسته تر دې عملیات پیل کړل چې حماس د اسرائیل دننه برید وکړ 1200 کسان یې ووشل او شاوخوا 1500 کسان یې برم تکړل روسیې نن سهار وختي د اوکران پر پلازمینه د توغندي او درون الوتکو برید کړی په کیف کې د پوځي ادارې مسؤول سرهی پوپکو په ټلګرام کې لیکلی دی چې د کیف په هولو سفیسکي سیمه کې د روسیې د اسکندر توغندۍ او درون الوتکو د برید له امله په یوې ودانۍ کې چې خلک پکې نه اوسېدل اور لګېدلی دی پوپکو زیاته کړه چې دا حمله تلفات نه لري او ټولې بې پیلوټ الوتکې هوایي ځواکونو نسکوري کړي دي د نیویارک په محکمې د امریکا په خوانی ولسمټر ډانل ټرمپ د بربندو فلمونو وی لوبغاړی ته د حق سکوت د ورکړې په قضیه کې په څلور دیش موریدو تورن او مجرم وګڼه د نیویارک د منهټن د محکمې دولس خړیو له دوه ورځو سلام مشورو وروسته بیګا د ټرمپ اړه خپل پریکړه اورولې او هغه ګناهکار بللې ټرمپ هم په محکمه کې حضور درلود هغه وروسته خبریالانو ته وویل چې د محکمې دا پریکړه د شرم وړ و ټرمپ ویل چې اصلي پریکړه د نومبر په 15 د خلکو لخوا کیږي د هغه اشاره د امریکا د ولسمشر ټاکنو ته د امریکا ولسمشر تورن دی چې د 2014 کال لټاکنو څومره د مخکې د بربندو فلمونو لوبغاړي سٹور می دین لیست یو لکو 1.5 ډالر ورکړي څو له سره جنسي اړیکې افشا نکړي او غلې پاتې شي
آزادی پڅپوکي
درم واج آزادی
روسیا به د طالبان حکومت په رسمیت پیژني دا مسله دلته د آزادی پڅپوکي پروګرام کې لمیلمنو سره چېړه محمد شیبریم هر کله مخوم د ماسکو لوري په کابل کې د واکمنو طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو سوال ورسته تر دې مطرح شو چې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سیشن به د می پاته وشته د ازبکستان د سفر پر مهال وویل چې د طالبانو په مشي له حکومت سره د اړیکو جوړېدل یو اړتیا ده
په افغانستان کې ستونزې شته دا ستونزې ښکار دي هر څوک پرې پوهېږي له اوسني حکومت سره د اړیکو د جوړولو څرنګوالی بله پوښتنه ده خو دا اړیکې باید په یو نه یو ډول جوړ شي طالبان هغه خلک دي چې هیواد په واک کې دی د هیواد ټوله خاوره د دوی په لاس کې ده دوی نن په افغانستان کې واکمنان دي او موږ باید په واقعیت سترګې پټې نه کړو
имперского поведения.
تردید سرګندونو دوی ورځې مخکې د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف خبر ورکړی وو چې د روسي عدلي وزارت او د بهرنیو چارو وزارت ولسمشر پوتین ته راپور ورکړی چې د روسي د تروریستي سازمانونو له لیست څخه د طالبانو نمونه حذف کړي د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم ویلی دی چې طالبان په افغانستان کې اصلي قدرت دی او لتور لسخه د طالبانو د نمونه احتمالي استل د درک وړ واقعیت دی. روسي له سباندې شل کلونو راهیسې یعنی له 2003 کال را په دی خو طالبان د ترهګرو په لیست کې شامل کړي دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان کربی د سیشن بی پورس د می پاتې وشتم وویل چې د تروریستي ډلو له لیست څخه د طالبانو د نمونو د ایستلو او د دغې ډلې د احتمالي رسمیت پیژندنې په اړه د ماسکو هڅه کېدای شي نورو هیوادونو ته ناوړه پیغام وي. شغلی کربی زیاته کړه چې طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي. طالبانو د چاشن بی پورس په یوه اعلامیه کې د روسي چارواکو تازه څرګندونې وستایلې او ویل چې متقابل درناوی او مشترک مصالحو پر بنسټ د دواړو ولسونو د ګټو د خوندیتوب په هدف د مثبت اړیکو د لا پراختیا په تړاو جدي سیاسي عزم لري. د افغانستان په برخه کې د روسي سیاست په تیرو نشتې دریو کلونو کې چې طالبان واکمنان شوي دي باثبات نشکري. روسي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د طالبانو هرکلی وکړ، خپل سفارت په کابل کې بند نکړ، داسې انګیرله چې امریکایي ځواکونه وتلي میدان ورته خالی شوی. خو د 2022 کال په سپتمبر کې چې کله په کابل کې د روسي له سفارت سره ځان وژون کې بریدو شو او د سفارت وکړونکو په کې ووشل شو، روسیا پیرته د وسړې شو او د ګډو ګټو د هیوادو په څو غونډو کې چارواکو د افغانستان امنیت اندیشنې څرګندې کړې. تازه د روسي د ولسمشر او بهرنیو چارو د وزیر څرګندونو وروسته د می په دیرشمه د روسي د بهرنیو چارو لمرستيال وزیر اندري رودینکو څخه چې کله په ماسکو کې د خبري غونډې پر مهال پښتنه وشوه چې د طالبانو حکومت به له شرط پرته پر رسمیت وپیژني، هغه وویل چې زموږ پخوانی شرط دا دی چې ټول شبل حکومت په افغانستان کې جوړ شي. راوښم د بحث میلمنو ته تر دې دمه د پانتونو ساده او د چارو کتونکې اساق اتمر په خبرونه کې را سره دی. اتمر صاحب، خبرونه ته شرغلی، څه فکر کوئ چې ماسکو به د طالبان حکومت پر رسمیت وپیژني؟
مانا نشه صاحب، تاسو محترم اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه او نیکی هیله. دا نو اوس ډیر وخت دی چې سړی دا قضاوت کوي چې روسیا به د طالبانو حکومت پر رسمیت وپیژني کنه. لیکن د افغانستان ګاونډي هیوادونه کوم چې یا روسیا دی یا چین دی یا مثلا ایران دی یا نور هیوادونه داسې دي د منځنۍ آسیا، دوی مجبور دي چې طالبانو سره نږدې روابط ولري. ځکه دوی اول خدا فکر کوي که څومره دوی لرې کېږي نو طالبان احتمالاً چې غرب خوا ته نږدې کېږي او امریکا ته نږدې کېږي، امریکایانو هم د دغه فرصت نه دوی استفاده کوي چې دوی د خپل ګاونډي هیوادونو ته ډېر نږدې نه شي. نو ځکه روسیا او چین او ایران دوی غواړي چې طالبانو سره همیشه ښه روابط ولري، مثبت تعامل ولري دوی سره او یو راشه درشه کوي. لیکن د پوتین خبره خو تاسې واورېده چې طالبان هم یو واقعیت دی، اوس یو حاکمیت دی په افغانستان کې. او بله خبره دا ده چې مشکلات شته په افغانستان کې، د همشمول حکومت غوښتنه وکړه، نور دغسې د بشري حقوقو مسایل دی، د ښځو د کار او د تعلیم مسله ده چې دا د افغانستان هم ګاونډي هیوادونو ته هم نړیوالو ته هم خپل افغانانو ته دغه موارد ډېر مهم دي.
اتمر صاحب وبخښئ، که څه هم تاسو دا خبره کوله چې لا هم وار لمخه دی، خو ځینې کتونکي په دې باور دي چې روسان غواړي له دغې خلانه استفاده وکړي چې د ناټو او امریکا قواوې په افغانستان کې نشته او دلته د پښې ځای پیدا کړي او له افغانستان سره روابط پیاوړي کړي. لیکن په ورته وخت کې د روسانو لپاره دا ګران نه ده چې دلته د حکومت نورو هیوادونو پر رسمیت پیژندل نه وي او دوی سره روابط ډیر نشته کې.
بلکل هم دغه سره. نو ځکه زه په دې باور یم چې تر څو پورې چې یو عمومي تفاهم رامنځته نه شي، یا حداقل د سیمې هیوادونه یا مثلا د منځنۍ آسیا هیوادونه یا بل عربي طالبانو ته نږدې هیوادونه دوی لومړی طالبان پر رسمیت وپیژني بیا دا امکان پیدا کیږي چې روسیه وپیژني. اما روسیه به هیڅکله اولنی هیواد نه وي ځکه روسیه نور نړۍ سره تعهدات لري، هغوی سره تعامل لري، هغوی سره رسمي اړیکې لري ډیپلوماتیک. بیا روسیه په خپل سر او په یوازې توګه دا کار نشي کولی.
اتمرشه وبخشي که روسیا یوازې سربنیدا کار نشي کولای او لنور سره روابط لري واړی کې لري، خو طبي خبره د هر هیواد لنور هیوادونو سره روابط لري اړی کې لري، نو هغه به څنګه یا بل هیواد به څنګه دا جرأت کوي چې لمړی راوړاندې شي او د طالبان حکومت پر رسمیت پیژن؟
زمار زو چې او متفاهم، یعنی اول خو کوم ډول ګورو دغه ټول غونډه کې کوم چې سیماتي د طالبانو د وخت نه مخکې ترسره شوي وو، په هغه کې که ستاسو په یاد دي دا تریویکا پلاس و، په دغو غونډو کې هلته ویل شوي چې هیڅ هیواد یعنی د دغه غونډې هیواد ګډونوال به د طالبانو په نوم حکومت په رسمیت نه پیژني. او دا د خپل د امریکا او د طالبانو ترمنځ هم دا خبره وه، خو په هر صورت اوس واقعیت بل شی دی. لیکن تر څو پورې چې په هغه برخه کې یو بدلون نه وي راغلی، زه البته دا زما شخصي نظر دی چې روسیه به لومړی هیواد نه وي چې طالبان په رسمیت وپیژني. لیکن روابط او مناسبات د نورو هیوادونو نه نږدې طالبان سره ځکه لري، یو خو که طالبان لرې کېږي د دوی ګډو ته تاوان دی، بل دا چې دوی نږدې طالبان سره کار وکړي چې نور هغه هیوادونه چې لکه امریکا او د امریکا ملګري هیوادونه دي چې هغوی دغه میدان د دوی نه مخکې تر مخکې نه ونه ګټي،
مننه. د سیاسي چارو کتونکي او په ماسکو کې پخوانی ډیپلوماټ غوث جانباز هم په خبرونه کې راسره شو. جانباز صاحب، خبرونه ته شرغلی، څنګه تاسو څه اټکل کوي؟ ماسکو به د طالبان حکومت پر رسمیت وپیژني؟
سلام ورشه، تاسو ته او ټول هغه دوستان چې موږ
ویني او اوري،
زنه پوهیږم چې دا کار به څو وخت دقیقا وشي، خو دغه نن ما یو د یو نړیوالو چارواکي مصاحبه د روسیې البته او یو پخوانی ډیپلومات د روسیې په رسنیو کې واورېده چې هغې وویل چې دغه پروسه پیل شوې ده او پیل شوې پخوا، حتی په هماغه د 2018 کال د اګست نه راپه دې خوا راشروع شوې ده. هغه په دې مانا چې کله چې روسیې خپل سفارت افغانستان کې پی خود او کله چې د افغانستان سفارت په مسکو کې چې زه یو غړی وم، هغه هم تسلیم کړ طالبانو ته، نو دا پروسه ورستر بلې خبرېده او خورېده. تاسو ولیدل چې مختلف تعاملونه د روسیې او د طالبانو ترمنځ ورستر بلې کېدل، سیاسي تعاملات، حتی اقتصادي. ان تر دې وشوه چې په مسکو سفارت کې د طالبانو ډلې نظامی آتشا هم کار پیل وکړه. دا په دې معنی ده چې اړیکې خورا دی فاکتو اړیکې خورا پراخې دي، او هغه څه چې موږ د پردې په مخ کورو کېدای شي د پردې شاته به دا اړیکې لا نورې هم ژورې او پراخې وسي. اوس دا پوښتنه چې آیا روسیه به لومړنی هیواد اوسیږي یا به دوم هیواد اوسیږي یا به دریم، د دې پوښتنې ځواب دفتن ورکول ډېر مشکل دی. خو زه داسې فکر کوم د ښاغلي پوتین د خبرو په تړاو او د هغې او همداراز د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د خبرو په امتداد دونه ویلی شم چې دوی هر هغه اقدام که هغه د لس نه د وتلو په ارتباط اوسیږي یا د آینده د رسمیت پیژندنه اوسیږي، دغه کارونه دا اقدامات به دوی دغه د افغانستان ګاونډیو سره او د منطقې هیوادو سره، دا هغه څرګندونې وې چې ښاغلي پوتین او لاوروف پاشکند کې په مطبوعاتي کنفرانس کې وکړي. نو زه داسې فکر کوم چې کېدای شي یو هیواد به مخته نه شي که چیرې شرایط دې ته فراهم شي او داسې یو وضعیت رامنځته شي سیاسي، نو دا یو مشترک اقدام به وسیږي چې دا هیوادونه.
جان باسب ستاسو خبره په دغه برخه کې اتمر صاحب له خبرې سره یو ډول ده چې روسیا به اول نوی او یا به مشترک ډول باندې دا کار وکړي، لیکن بل لور ته چیرته دغه مسلې ته یو څه دقت وکړو، د روسانو روابط له طالبانو سره له پایله یو ډول نه دي. مثلا په 2003 کال کې د دوی حکومت د طالبانو ډله په تورلس کې شامل کړه، بیا وروسته روابط بیخي قطع وو تر هغه پورې چې په 2010 کال کې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال نیکلسن له بی بی سی سره په ځانګړې مرکه کې دا خبره وکړه چې طالبانو ته د روسي اسلحه رسی شي. له دې وروسته بیا چې د سولې خبرې یو څه ګړندې شوې، ماسکو د طالبانو کوربه شو، اما وروسته تر دې چې طالبانو واک په لاس کې واخیست بیا دوی انتقادونه کړي دي. د ټول شمول حکومت غوښتنه کړې ده چې طالبانو په حساب برابر نه ده، او دا ویل دي چې په افغانستان کې ترهګری ډلې دي منځنۍ آسیا ته نفوذ کوي، او دا ته تورې پوری کړي دي چې له افغانستانه یو ډول غیر مستقیمه دا تور پوری کړي دي چې یو ډول له دوی سره مرسته کوي. بیا بل ورس بیرته د روسانو رابط له طالبان سره اوس به تر شي فکر نه کوي چې یو رقم یو ډول لوري جووري دي په دې روابط کې.
سیاسی تعاملات او طالبان ته ویل چې دوی د افغانستان مکانی واقعیت دی، د بشپړ حاکمیت رامنځته کړی دی، او داسې نورې خبرې، او دوی سره باید تعامل وشي یا دوی بدیل نه لري. خبرې موږ تاسو وار په وار اورېدلې دوی د بمبارډور چارواکو مخصوصا د زمیر کابل او عین وخت په وار په وخت کې تاسو پام شوې چې بالکل تاسو د خپل بار بار نشر کړی دی د دوی امنیتي نظامي چارواکو دی. ټکو ته اشاره کوله چې د افغانستان د منځنۍ آسیا ته د روسیې ستراتیژیکو منافعو ته تهدید وجود لري. سرګی لاوروف مثلا دا وویل چې د منځنۍ ختیځ نه افغانستان ته داعشان راواردي، او تاسو ولیدل چې وار وار مثلا تاجکستان خپل نارامي یا نگرانی ښودله، او هلته وار په وار د روسیې په شتون کې د روسیې سره ګډ تطبیقات کېدل، فولی لانوی هم تنگی دلی، او روسیه چارواکو و دلائیز قرارداد امنیتی در حقی لطور رو تر لوی درستیز پوری دعوی لیچی در افغانستان خطرات شده دی، تحدیدون شده دی، او در مخدره مواد دی هم وار پور اشاره کرده. خب بطن که فولی زتوگا سیاسی تعامل، اگر کم سیاسی چلان چې روسیه د لوګو د سکاري چې هغه کړنلاري نن سبا د بینلي اجندا ته پکتو، بینلي وضعیت ته پکتو، هغه تقابل چې روسیه مثلا د نن سبا او سره په دربي هوا د سره ناتو سره مخ ده، دا یو چې ته اړتیا ده چې دغه استقامت کې خپل سیاست فعال کی، او نن تر دې چې اوس هغه د لوړپوړي چارواکي کې ته اشاره کوي چې روسیه دیت اشاره کوي چې دوی به د تور لیست نه راباسي، او ځینې چارواکي هم دا وایي چې بله مرحله به د رسمیت پیژندلو وسي. البته دا احتمالات دي، خو هغه څه چې ارتباط لري د تور لیست سره راوستل، دا فکر کوم چې ډېر قوي احتمال چې نږدې ورځو کې به
مننه جان باسب. اتمر صاحب، ستاسو په باور دا د تور لیست په برخه کې که چرته روسانو غوښته سوار لوره د طالبانو ډله له تور لیست څخه راوباسي، ممکنه نه و چې دستي اعلان وکړي لکه قزاقستان چې دا کار وکړو؟ دوی ولې دا مسله ځنډنې کړې ده؟ یعنی یو ځل اعلان کوي، او یو ځل خارجه وزیر دا خبره کوي، بیا زمیر کابلوف دې ته اشاره کوي، بیا په یو ډول ولادیمیر پوتین دې ته اشاره کوي، او چې احتمالا به دا کار وکړو، ولې دفتن اقدام نه کوي؟
دوی ګوري چې که د طالبانو اول خو د طالبانو د حکومت دوی ارزونه کوي په عین وخت کې چې دوی څنګه عمل کوي د خلکو سره هغه تعهداتو باندې چې دوی پخوا د هغه لوس کړی و همسرګانو سره نړیوالو سره په هغه باندې ولاړ دي که نه دي. دا خو یو تشویش هم دی لکه چې مخکې جان باسب ویل، یعنی کله چې دغه نظامي تمرینات د منځنی آسیا په هیوادونو کې د روسانو په همکارۍ سره دغه ترسره شو، د دې یوازینی علت د افغانستان ځینې دغه امنیتي تهدیدونه و. اوس هم روسان په دې برخه کې ډیر محتاط دي. روس چې طالبان سره نږدې دی یا دوی سره خپل نظر کې تقریبا ډیر نږدې پاتې شوی، دا په دې معنا نه دی چې طالبان د دوی خوښیږي، بلکې دا د روسیې یو مجبوریت دی چې هغه ګوري چې بالاخره بل قدم د طالبان څه شی دی. یعنې طالبان په سیمه کې څه کوي، تر اوسه پورې دغه تضمین یا دغه اطمینان روسان نه لري، برعلاوه چې روسان نه لري ایران هم نه لري. تاسو وګورئ ایران اوس دیوار د افغانستان او ایران ترمنځ سیمتي دیوارونه جوړوي، او همدغسې د سرحداتو مسله د منځنی آسیا هیوادونه دا ډیر جدي، حتی دغه افغانانو تګ راتګ په ډیر مشکل منځنی آسیا ته ترسره کیږي. یعنی ویزه دومره آسانه نه دی او افغانانو ته خو بیخي نه ورکول کیږي. دا ټول هغه معیارونه دي چې د دغو هیوادونو د روابطو اساس جوړولی شي، سړی په دې باندې قضاوت کولی شي. نو د روسیې یا د منځنی آسیا هیوادونو کوم نظر چې دی، دا د مجبوریت نظر دی، او دوی غواړي چې په دغه برخه کې یو خو طالبان قدم په قدم تر خپل نظر لاندې وڅاري چې دوی په رښتیا همدا څه چې وایي همدغسې عمل کوي یا دې شاته کوم بل برنامه شته. نو روسان زه داسې فکر کوم چې دغه ټول مشوقونه دي، یعنی تقریبا دا طالبان ته وایي چې یعنې زه دې ته حاضرم یم چې تاسې نومونه د تور لست نه ځینې وباسم، یا مثلا دې ته چمتو یم چې تاسو سره تاسو په رسمیت وپېژنم، لیکن که تاسې دغه دغه کارونه وکړئ، یا دا چې دغه تضمین موږ ته راکوئ چې تاسې غربي هیوادونو ته امریکا ته بیا د بیرته راتګ امکانات نه برابروي. تر اوسه پورې په دغه برخه کې دوی هغه اعتماد و اطمینان ترلاسه کړی نه دی.
مننه اتمر صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د فیسبوک له لارې ځینو اوریدونکو خپل پیغامونه را سره شریک کړي دي. اکرام خان لیکلي دي چې د طالبان حکومت باید پخواله نورو هیوادونو په رسمیت پیژندلی وای او باید ټولې وپیژني. حاجي علي کوزای بیا وایي چې واحد حکومت ته باید په رسمیت وپیژندل شي. د فیسبوک له لارې ځینو اوریدونکو سلامونه راته استولې دي، عبدالغفار، آشور زیبا او محمد حنیف، د دوی هم وعلیکم السلام. د خبرونه په فایل کې چې مو کوم سلام تاسو ته ویل دی هغه د ټولو لپاره دی. یو اوریدونکو هم د واتس اپ لپاره را سره دی، د دوی نظر به هم را واخلو. مهرباني وکړئ زری په سپوک پروګرام دی.
سلام شبا سلام تاسو سلامونه تاسو اوریدونکو سلامونه احمد الرحمن زوی کوم د محل د ایران هیواد
څخه. او شرحلی مهرباني.
باید دل شوی کچیر طالبان اوله پر شوم زیخ لاس کړی وای نو ټول نړۍ په پرمختګ پیژندلای وای، وستل د خند چولېدل دي د شونځي په باره کې ولېدل دي. زما په فکر چې کچیر طالبان د هنن شونځي خلاصې ټول وادونه به پرچمت په پیژنې لکه ایران لکه پاکستان روسیا ځینې وادونه به ان شاء الله پرچمت په پیژنې. او د افغانستان د بهرنوي چارو پر وزیر مو دا غږ دی چې کوم افغانان دلته په ایران کې میشته شبر صاحب وضعیت ته ابراهیم رئیسی چې تللی دی د دنیا څخه وضعیت په ایران کې د افغانانو ډیر خراب شوی دی. ته باور وکړه چې هر شپه په ډلو ډول افغانان ګیري افغانستان تیاستي افغانستان کې د یو من پلمیټر په هم نه پیدا کیږي. داسې مدا خواهش خواسي چې زموږ ژغ واري د ایران بهرنیو چارو سره خبرې وکړي چې مثال زموږ افغانان ما زیات کوي. تاسو باور وکړئ چې شبر سبار شپه موږ به دا ځکه بدیرو چې هلته بس پیام خوبونه کې.
ډیره مننه چې تاسو په خبرونه کې برخه واخیسته. ستاسو همدغه موضوع چې په ایران کې د افغان کډوالو ژوند سخت شوی دی دا به که خدای کول د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې د یو راپور په شکل باندې راوخلو او بیا به له مسؤولو کسانو سره هم شریک کړو، ځکه چې دا مهمه مسله ده. په ایران کې په میلیونونو افغانان ژوند کوي او ستاسو دغه موضوع هم دغه کوم ټکی چې مو اشاره وکړه چې د مکتبونو مسله ده، دا واقعا ډیره زیاته مهمه مسله ده. په نړۍ کې هم د بشری حقوقو ډلې نور هیوادونه هر یو هم دا خبره کوي چې څنګه یو هیواد پر رسمي توګه پیژندل چالته د نجونو مکتبونه باندې، او دا هیوادونه خصوصا په هیوادونو کې چې د انتخاباتو لاله یو څوک واکمن کیږي هغه حتی لاسونه تړل کیږي چې د یو هیواد پر رسمي توګه پیژندل چالته د نجونو مکتبونه باندې، ځکه چې د خپل خاورې دننه خلګ ورته وایي چې دا کار دی ولې کړی دی. په هر حال بیرته اتمر صاحب کتا ستر شو له جنبا صاحب سره مو رابطه قطع شوه ده. څه فکر کوي چې روسان څنګه دغه د انجونو د مکتب مسله ډیره واضح نه یادوي؟
دا خو یو ضروری خبره ده، ځکه که روسان دا خبره نه یادوي یا نور د خوځو مسله یا د همشمول حکومت مسله، دا خو بیا خپل اعتبار په نړۍ کې او خپل افغانانو ته د لاسه ورکړي. دا یو حتمي مسله ده چې افغانان به دا خبره هیچ چا سره ونه مني چې دوی جنوبیانو ته اجازه ورنه کړي چې دوی سبق ووایي او ښوونځي ته ولاړ شي. نو په هر صورت د روسانو برخورد د دوی اوس وخت کې د خپل د ګټو دپاره ډېر دی نسبت بشري حقوقو ته یا نسبت مثلا د ښځو حقوقو ته یا د ښځو تعلیم ته یا مشمول حکومت ته. دوی په لومړیتوب کې خپل ګټې مهمې ګڼي چې اوس وخت کې دغه ارتباطات دوی ساتي. بل خبره دا ده چې زمونږ بل دوست پوښتنه وکړه چې په رسمیت باید وپېژندل شي، یعنی اوس هم دغه خبره طالبانو پورې مربوط ده. یعنی زه داسې فکر کوم چې هر افغان په دې باندې خوشحاله دی چې دغه هیواد په نړۍ کې یو په رسمیت پېژندلی، یو هیواد یې د هغه تعامل نړیوالو سره ښیي، هغه په ښه اقتصاد باندې ولاړ دی، هغه خلک هلته خوندي ژوند ولري، د خلکو اقتصاد کې تغییر راشي. دغه ارزوګانې دي، دغه هیلې دي چې ټول افغانان خپل وطن دپاره لري. دا نو اوس حکومتداري طالبانو په لاس کې ده چې دوی څنګه کولی شي چې دغه امکانات برابر کړي. او که دوی یوازې په دغه خبره ټینګ دي، خپل په اصطلاح محدود فکر باندې دوی روان دي په دغه پیړۍ کې چې اوس دغه افکار ډیر د منلو نه دی، نه افغانانو ته او نه نړۍ ته، نو دا به هم ژوند د دوی دپاره سخت کړي، هم به د ټولو افغانانو دپاره سخت شي. ځکه په دغه افکارو سره نه افغانان دوی سره راضي دی او نه ګاونډي هیوادونه او نه نړیوال.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
پی واوریدونکو را سره د دبر واخلو. بیا به بیرته د خبرونې اصلي موضوع ته راوګرځو چې ماسکو به د طالبان حکومت پر رسمیت وپیژني او کنه. مهرباني وکړئ تاسو سره یاست.
السلام علیکم شبار صاحب، تاسو ته او تاسو ملمنو ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام، شو راخلی؟
محمد نایب وکیار ام د شندم. دامی ویل شبار صاحب چې روسیې باید د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني، باید چې موږ هم اړتیا ورته لرو، روسیه هم ورته اړتیا لري، نو دا خو باید په رسمیت وپیژني.
مخکې تاسو د اتمر صاحب خبرې واورېدې، هغه ویل چې ځینې کارونه باید طالبان هم ترسره کړي، مثلا لکه د مکتب مسله ډیره زیاته مهمه ده، یعنی تر څو پورې چې مکتبونه بند وي د نړۍ هیوادونو ته ډیره سخته کیږي چې حکومت په رسمیت وپیژني، ځکه په خپل هیواد کې ورته جنجال پیدا کیږي. کېدای شي د خپل هیواد نجونې او میرمنې ورته ووایي، همغه خپل رئیس جمهور ته یا خپل واکمن ته چې تاسو څنګه د حکومت په رسمیت پیژنې چې هلته نجونې مکتب ته نشته تللی.
بار صاحب باید اسلامی امارات هم د انجن شوندی هم خلاص کړي، موږ د دې مخالفت نه کوو چې خلاص کړي، او باید د غرب خو هیڅ کله نه غواړي چې اسلامی امارات یا په رسمیت وپیژندل شي، یا داسې نو د روسیې مخالفت هم دی کوي، موږ دا غواړو چې دوی هغه شوندي هم خلاص کړي، نو د هغو سره موږ هیڅ مخالفت نه لرو او باید په رسمیت
وپیژندل. مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. یو بل اوریدونکی هم دی، مهرباني وکړئ او سریب سپوک پروګرام.
السلام علیکم شیبر صاحب، تاسو همکاران او ټول اوریدونکو سلامونه.
وعلیکم السلام.
زبردست توامه چې نو زارانه مې چې دا نړیوال دی ولې پر رسمیت نه پیژنې، خو طالبان چې د امریکا د لاس خلک دي، نو دی ولې بیا پر رسمیت نه پیژنې، خو دلته اته د امریکا فرمانونه نه دلته پر موږ باندې د تکلیف لکه د شوزو فرمان دی، د امریکا نه وایي چې دلته مکتبونه لاس لکه تاریخ دی، د امریکا نه وایي چې دلته تاریخ خو سره دی، لکه نور چې زور زله مې پر ولا څنګه روان سره دی، محصولات چې شهرنه اخلي خدا دا اسلام کې دا محصولات جواز لري چې دی واخلي، خدا ټول هر هغه شی دی امریکا ته 30 میلیون ډالر وتر روان دي، لري ته اصلي دا حرام نه دي دا
نو نو وبخښه تاسو په څه حساب وایسته چې امریکا ورته وایي چې مکتبونه مخلاصوي؟ دغه پرون هم د امریکا د سپین ماړی د ملي امنیت صلاحکار جان کربی وویل چې یو ډیر لوی مشکل چې تر اوسه پورې د طالبانو د رسمیت پیژندلو په مخ کې خنډ دی، هغه د نجونو مکتبونه دي.
چې بار صاحب زبردست وایم چې دا خو یو مخیله کپنجاتیان دوه مخیس سیاست چلوي، هلته مخامخ په خوله وایي چې مکتبونه جیله اصلي امریکا غواړي او پاکستان غواړي چې افغانستان پرمختګ ونه کړي او ګډ عمر تر نړۍ شاته پاتې شي.
مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. اتمر صاحب، د دغه اوریدونکو د سوال او نظر په برخه کې که ستاسو نظر په لاندو واخلم، د دې شک تھیوري په افغانانو کې ډیره پیاوړې نه ده او هر وخت پیاوړې نه وي؟
یقینا هم دغه څه ده. بل خبره دا ده چې دغه زبرځواکونه یا قوي هیوادونه، هغه رقابتونه چې دوی هغه هیوادونه چې دوی رقابتونه لري د نړۍ په کچه یا د سیمې په کچه، دوی هیڅکله دغسې سیاستونه، علني سیاستونه نه لري، ځکه ټول د دوی عکس العملي استخباراتي او ډیر عجیب و غریب دي، نو ځکه په واضح توګه یقینا یعنی د دغه ورور خبرې داسې نه دي چې سړی په کلي توګه دا رد کړي، لیکن تر یو حده پورې یعنی امریکا اوس هم هغه تعهد چې مثلا د افغانستان خلکو سره امریکایانو درلوده، هغه ستراتیژیک تړون، امنیتي تړون او هغه تعهدونه، هغه څه شوه؟ یعنی بیا د دوی په توافق کې څلور پنځه مورده او هغه توافق باندې عمل نه شو، دا څه شو؟ او بیا په دغه برخه کې اوس نو که امریکا خپل ګټې نه درلودلی، نو امریکا به چور افغانستان د یاد ویستلی وای، په خپله مخه وتلی وای. دا چې بایدن وایي چې موږ په افغانستان کې شکست وخوړ، په دې باندې اعتراف وکړو، نو بیا چې د شکست وخوړ بیا څه کوي چې دلته د ښځو د مکتب سره ستا څه کار دی، د بشر د حقوق سره د څه کار دی او نور خبرې؟ او که نه چې دا کوم بله لویه لوبه ده، نو دا بله خبره ده. چې زه خو همداسې فکر کوم چې دا ټول لوبې دي او دا ټول پروژې دي او دا ټول هغه رقابتونه دي چې د دوی په سیاستونو کې
مننه. ازادي په پوکي پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو دا ده چې آیا ماسکو به د طالبانو اوسنۍ حکومت پر رسمیت وپیژني او کنه. د سیاسي چارو لکتون کې او په ماسکو کې لبخاني ډیپلوماټ غوث جانباز سره مو رابطه بیرته ټینګ شوه. جانباز، تاسو څه فکر کوئ چې دغه د انجونو د مکتبونو مسله هم یاد شوله، آیا دا به روسانو ته لوی خند نه وي چې د طالبانو حکومت پر رسمیت پیژني او کنه؟ د دې لپاره چې تر اوسه پورې روسانو دا مسله جدي نه ده یاد کړې، دوی ته اهمیت نه لري.
خب روسان خو وقتاً فوقتاً دی کنگار کوي، البته دوی اگر کرملار دغه څه نه ده، لکه د غربي هیوادو کې چې دا خبره ډېره مطرح ده، خو زه فکر کوم چې یو هیواد هم د افغانستان د وګړو لپاره ډېر نارام نه دي، هغه متحده ایالات دي، هغه سی فدراسیون دی، هغه چین دی، هغه ایران، دا هیوادونه او موږ تاسو خو په کار نه ده چې ډېر سیاسي شنونکي اوسېږو چې پتیشانو اوس په ډېر څه د پاسه تقریبا 500 کلو مسار خلاص دی. دا هیوادونه فقط او فقط تل هماغه ستراتیژیک منافع فعالي او هغه د فارغ ډېر په تشویش کې کنه. خو آیا دا د متحده ایالات چارواکي خپل آغلی خلیلزاد په دې نه پوهېدل چې طالبان څوک دي، په دې نه پوهېدل چې طالبان څه رقم ته یو ایدیولوژي مخکوی دی، د کومې لارې هغوی پلوي کوي. محتوا د طالبانو د هغوی د پالیسیګانو هغوی په دې شیانو پوهېږي، آیا په دې نه پوهېدل؟
جنباس سیبو بخشه، تاسو مهمه مسله یاد کړل چې هیوادونه د نورو هیوادونو لغمه مړنه دي او هیڅ وخت هم د سنوي، یعنی دغه اوس د کوم هیوادونو په خپل منځونو کې سره اړیکې شیری او یا خراب دي، ټول هم د سدي. په نړیواله دوهمه جګړه کې به اوکراینای عسكر له روسي عسكر سره یو ځای په یو جبهه کې جنگیده د نازیانو پر ضد. نن روسان په اوکراین باندې بمباری کوي او اوکراینی درون الوتکې د روسي دننه بمباری کوي، خو د دې شک نشته چې ګټي مهمې دي د هیوادونو لپاره، لیکن مشکل بیرته فکر نه کوي چې بیا هم مشکل بیرته د خپل افغانانو دی چې باید ستونزې په خپل حل کړي او نورو ته نه انتظار شي او نه له نورو ګیلې وکړي.
بالکل بالکل، او ما دا څه ونه ویل چې موږ باید حتی د چانه انتظار وکړو، یعنی د یو د بنګلی اړیکو یو څاګر پرایز او چې څل کاله مې په دغه د ملي اړیکو کې تیر کړل، زه په دې په خوا کې پرې په تیوري کې پیېدلم د پوهنتون د طریقا، اوس خو پرې بالکل داسې ملموس پوهېږم چې هیڅوک د افغانانو د اوښکو د غمه مړ نه دي، او هیڅوک د افغانانو د ماشومانو د ښځو د غمه نگراني نه لري، او دا چې موږ نشو کولای خپل په هیواد همدې طالب سره او دا طالب موږ سره چې متفاوت نظریات لرو نشو کولای یو یوالي ته ورسیږو. دا زموږ د لویه تاریخي، سیاسي، فرهنګي، اجتماعي ستونزه ده. موږ نشو کولای چې په یو ټغر راټول شو او دغه طالب ته او دا طالب موږ ته قناعت راکړي چې موږ د خپل هیواد په کم تاریخ چې هغه هم هغه کې هم زموږ د پاک دین اسلام خوندي اوسو، هم زمونگ فرهنگ افغانی فرهنگ دول و اقوام زمونگ زده زمونگ انانات که اغا جرگه ده اغا زمونگ نور فرهنگی چاری ده اغا ده مشکل تاکل دی، یعنی دیشانو تا که مونگ تمکین و نکو او در موضوع که مونگ خپل یو یواله را منست نکو، خو یو دلبا یو هیوات کسی تاریلی ویسی گی بلا 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 بل هیوات کسی تاریلی ویسی گی اغوی با بیا احتمالا فرز بل فرز بیا رازی افغانستان بیا بام دا اور بلی پا افغانانو
دا خوده
بلکل ستاسی خبره بلکل بزای دا معقول دا هم دا غسی یو انسجام تا ضرورت دی ولی نه پیدا چنو این سو مشکل دی.
مننه جانباز صاحب. احمد صاحب د دې جانباز صاحب تر خبرو پوری چې افغانان په خپل کې هم دغه ستونزې او مشکلات لري او په دې کې شک نشته، ځینې نوري ګټې او منافع دي چې کله ناکله ځینې ملتونه سره یو ځای کوي او یا یې ګټې خوندي کوي. د داعش مسلې ته که څوک دقت وکړي، داعش د روسانو دښمن دی، ځکه چې په د ماسکو په لمن کې د کاراکاس په حال کې چې کله حمله وشوه او شاوخوا یو نیم سل کسان پکې وشل شول، دغه مسولیت داعش خراسان څنګه واخیست. په ایران کې په 2022 کال کې په یو زیارت کې حمله داعش خراسان مسولیت یې واخیست. لاغر اوروسته د سش کال په جنوري میاشت کې چې په کرمان کې د ایران 14 وشفل او ځانمرګ بریډونه وشفل او ډیر کسان پکې وشل فل پلسکونو کسان دایښ مسولیت واخیست. په ورته وخت کې پاکستان هم د تور پوری کې چې دایښ په دې هیواد کې خنړی حمله کړې دي او چین هم له دایښ سره جوړ نه دی او غربي هیوادونه هم له دایښ سره جوړ نه دي ځکه په منځني ختیځ کې هم له دایښ سره ډیری حمله په دایښ کړی دی او مشکلات سره لري. فکر نه کوي چې د دایښ ته دښمنی نړیوال ممکن په یو ډول متحد کې چې د افغانستان ګډغه مخوري او کنه؟
نه زه په دې عقیده نه یم ځکه دایښ خپل د امریکایانو او د دوی د پلویانو لکه اسرائیل د دوی یو پروژه ده. د دې تاسو ولیدل په منځني ختیځ کې د داعش په وسیله هغه باثباته عربي هیوادونه ړنګ شول، هغوی تباه شول، د هغوی ژوند له منځه ولاړل او تر دغه ننه پورې دوی د هغه زخم نه خلاص شوي نه دي کوم چې دوی ته داعش رسولی و. بیا دغه داعش په پاکستان کې چا وروز او چا جوړ کړ. موږ تاسو ټول د دې شایدانی چې دغه په پاکستان کې جوړ شو او د هغه افراطي ډالونه چې په پاکستان کې و هغه داعش جوړ شو او نوم ورته کېښود داعش خراسان. او داعش خراسان لکه چې تاسو ویلي په ایران کې عملیات وکړ یا کوي، پس له دې نه په افغانستان کې کوي، په منځنۍ آسیا کې کوي، حتی په مسکو کې کوي. کله چې د مسکو دغه حادثه وشو روسانو ډیر زر دغه فکر ته تغییر ورکړ چې یعنی ګویا دغه د اوکراین د خوانه یا د امریکایانو د خوانه دغه دسیسه پلان شوه، نه دا چې د دې مرکز افغانستان یا پاکستان یا مثلا د منځنۍ آسیا هیوادونه. خو په هر صورت داعش یو استخباراتي پروژه ده او هغه د سیمې د بې ثباته کولو دپاره دی او دومره امکانات هم مادي هم نظامي هم لوجستیکي دا هیڅ امکان نه لري چې هغه یو لوی استخبارات لکه د امریکا لکه د پاکستان لکه د اسرائیل چې د دې تر شا
اتمر صاحب دا بیا هم لکه مخکې چې ما یو پوښتنه وکړله چې د شک تیوري ځکه چې اسناد په لاس کې نشته چې ووایو چې امریکا د دوی حمایت کوي. بل لور ته کېدی شي چې امریکایان دا ووایي چې په عراق کې چې لویه برخه د عراق د خاورې داعش نیولې و د امریکایي ځواکونو په مرسته باندې د عراق حکومت وتوانېده چې داعش له دې سیمې پسې واخلي. او په سوریه کې هم د داعش په ضد باندې امریکایانو بیا بیا عملیات کړي دي. او که چېرته د افغانستان مسلې ته راشو، په ایران کې چې کوم عملیات شوي او د چې پاکستان داعش حمایت کوي د برخه ته راشو، په ایران کې چې کوم عملیات داعش کړي دي غلطه دي. ایران د استخباراتو په وینا معلومه شوې ده چې دا داعشیان د تاجکستان دي. په روسیه کې چې کوم عملیات وکړل او خلګونی ول شو او روسانو ویل چې دا هغه داعشیان دي چې دوی د تاجکستان دي، نو دلته هم یو سوالیه بیرته خلق شو. یعنی لالو یې سره فکر نه کوي چې د ترهګر وډلو په برخه کې دا ګران ده چې څوک حکم وکړي چې د دوی شاته څوک ولاړ دي.
ګوري منګه دا تاریخ چاله رو کله چې د افغانستان جهاد په دوران کې دا ډلې ټول په پاکستان کې وي، دا تاجکستان چې تاسو یادوي د انصار الله د حرکت اسلامي او د خبرې ټول په پاکستان کې موجود وي. او دا اوس هغه گروپونه دی چه ده داعش به خدمت که دی او دوی په مجموع که ده اسلام پالا ترهگر دلی چه دی دوی په یو لوی پروژک په مجموع که سر رگرد کار که تاسی ده دغه پروژو ده جوره دونه نتر دغه اوسا پوره تاسی او گوری چه دغه دلی چمره کافران وجلی دی او چمره مسلمانان وجلی دی. بخبل افغانستان که کمونگه او گرو چه آیا مثلا دری زره یا چلور زره امریکایی واجد سو لیکن پو میلیون ها و افغان واجد سو. ده شورویان و ده ارغل پو وقت که پو ده غلاس کلونو که دیده طول تلفات اول از رسکر لیکن افغانانو تو میلیون ها پا قرباني ورکړه او څونه مهاجر او څومره زخمي. یعنی تاسو وګورئ په یوازې د دې چې که دوی هغسې یو فکر درلودی چې دوی د جهاد په نوم یا د اسلام په نوم دغه خپله مبارزه مخته وړي او هغه هدف ته رسیږي، نو ولې دغه ډلې اوس په غزه کې نشته دي؟ ولې دوی د فلسطین په مسله کې هیڅ
اتمر صاحب دل خطر سے بحث سے داعش پخوا لاڑنے سے البتہ دے اوریدون کو نظر بہم راواخلم په فیسبوک کې سپینتاج لیکلی دی تاجکستان او قرغیزستان ته داعش ولې اهمیت لري. دوی په یو بل پیغام کې لیکلی دی داعش یو نوم دی خلک د خپل هدف لپاره استعمالوي. له دوی مننه کوم چې خپل نظریات له موږ سره شریک کړي دي. یو اوریدونکی هم را سره دی، د دوی نظر به هم له تاسو سره شریک کړم. مهرباني وکړئ یو ځل په فیسبوک پروګرام دی.
السلام علیکم شیبا سپتا او ملمنو او ټول اوریدونکو کې له احترامات باندې کوم
چې خیم د زابل ولایت کې شو. اجي صاحب شرغلی وعلیکم السلام.
مننه موږ به د خبرونې په حق له نظرم ورکو یو پښتنه بل مرصاب وکړو. دا چې روسانو د طالبانو سره له وخت څخه نږدې اړیکې درلودې، د دې موږ شهیدان یو. دا سیاست یو داسې شی ده لکه کوم چې تاسو وویل چې په خوا په اوکراین کې یو ډول حال و، اوس بل ډول حال ده. خیر خو انده ته موږ په نیک نظر ګورو چې د افغانستان د ملت او د حکومت او د اسلامي امارت لپاره یو پرمختیا ده. ولو کده تیری په ادارې پاتې شونې اوس هم هغه زړې نغاري ډنګي خپل مخالفتونه په رادیوګانو او په نورو شانو کې څرګندوي. خیر دا خو د دې کار د هغه دوران تیر شو. نو موږ د دې امید لرو چې که روسان چیرې طالبان په رسمیت وپېژني دا به د ملت لپاره دا بندیزونه لري چې بانکونه به آزاد شي، تجارت به آزاد شي، د ملت به پرمخ لاړ شي. دا یو نیک اقدام ده. باید زړې او تېرې بدبینۍ او عقدې له منځه څخه یوسو. نو دا یو ښه کار ده. او که چېرې روسان د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني، طالبان به هم خامخا یو څه انعطاط پذیري وکړي. څه څه شانس یې نړیوالې غواړي هغه به لازم پریږدي، خاصتا د ښځو مکاتب یا نور داسې کارونه چې هغه د نړیوال سیستم سره د دوی په نیت باندې مخالف دي. او له محترم اتمر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې که چیرې روسان د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني، نور به کوم هېوادونه یې چې په پسې به امکان لري چې هغه هم د حکومتونه په حکومت په رسمیت وپېژني، لکه ایران او د منځنۍ آسیا او چین او مثلا نور پاکستان او داسې هېوادونه، آیا دا احتمال لري او که نه لري؟ مننه
حاجي صاحب توخی. اتمر صاحب ستاسو ځواب ورته څه دی؟
بالکل خبر هم دغسې دی. یو خو منګه دا وګورو چې د روسان یا د شورویانو تاریخ په افغانستان کې څنګه دی. زمونږ دغه 50 کلن بدبختي د شورویانو د لاسه دی چې دغه تر ننه پورې منګه افغانستان یو مستقل آزاد هېواد نه دی پاتې شوی. همدغه مداخله و چې د ټول نړۍ توجه افغانستان ته جذب کړ او همدغه رقابتونه و چې افغانستان دغه ته راورسول. من نه دا په دې معنا نه دی چې که شورویانو موږ ته بربادي راوستې نو امریکایانو موږ ته نیکمرغي راوستې. امریکایانو او ناټو هم د روسانو او د شورویانو نه بد حالت په افغانستان کې راوستې. او نن دغه زموږ حالت د ناټو د امریکایانو او د هغوی د ګوډاګي حکومتونو له وجې نه دغه حالت ته موږ رسېدلو. زه په دې خوشحاله کېږم چې افغانستان دغسې یو هېواد چې هم روسیه وپېژني هم نور هېوادونه وپېژني هم دوی سره تعامل لري هم ښه یو اقتصاد لري هم زمونږ خپله واکمنان د ننه په افغانستان کې دوی خلکو ته احترام وکړي، د خلکو غوښتنو ته احترام وکړي. دوی توره اخیسته د ولس پر ضد باندې چې دغه خبره موږ ځورهیي. موږ وایو په یو ملي حکومت باندې توافق وکړئ، حکومت ملي کړئ، اساسي قانون جوړ کړئ، اقتصاد ته وده ورکړئ، هغه متخصص کسان راولئ چې تاسو سره مرسته وکړي او دغه نظام تاسو ته جوړ کړي. تاسو دې په سمګه ځي چې امریکا څوي او شوروي څوي روسیا څوي چین څوي هر څوک خپل ګټي ګوري لکه چې مخکې تاسو خپل دا تفسیر او چې اوکران هغه وخت کې څنګه وستنه ده نو زمون منافع زمون ګټي دي کوم ملي ګټه او ملي منافع ته پام لرو او دا خوندې کو هم زمون نظام به قوي هم زمون روابط به قوي دا چې روسیا که احیانن آزر شی طالبان پر اسمیتو پیجنی نو زده از فکر کنم که دیس را جخت دی روسی ملگری هوادونه لکه دی منزنی آسیا هوادونه لکه چین لکه ایران لکه ترکیه لکه زین عربی هوادونه دوی بام دیرزر افغانستان پر اسمیتو پیجنی
منن اتمر سب
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
جنبه سه مخ تر دې چې تاسو تر شم د فیسبوک لاره ډیر پیغامونه راغلي دي لټولو لیدونکو او ورېدونکو مننه کوم چې خپل پیغامونه راستولې دي د حاجی محمد شریف خوشال لیکلی دی دوی خامخا د نړیوال یادوی چې د حکومت پر رسمیت پیژني مسافر هوش کپونم باندې لیکلی دی رسمیت واغه وخت چې امریکا له افغانستان وتښتیده نو رسمیت ته ضرورت نشته او قاسم ریحان لیکلی دی بای ټول جهان د حکومت پر رسمیت پیژني ان اتلا اسمتی لیکلی زما په نظر فکر نکوم چې روسیا د امریکا له اجازه پرته افغانستان پر رسمیت تو پیژني نور اوریدونکو هم جنو وجده جنو په لنډ باندې خپل پیغامونه را سره شریک کړي دي د الیا پونوم ویلیکلی دی په افغانستان باندې قابض حکومت خلک نه دی مقرر کړی نو وه چا دا حق نشته چې دا خلک د افغانستان دی او متی الله میناناک بیا لیکلی دی دا ښه خبر دی او د جنو سلامونه او احترامات را لښتل لټولو مننه کوم جان بس لدی د خلکو لمنن ورسه کچیرته تاسو تراشم څه فکر کوي چې کچیرته روسانو د افغانستان حکومت اوسنۍ حکومت پر رسمیت تو پیژند لدی ورسه به نور هیوادونه هم د روسانو په څیر اقدام وکي او کې کوي دغه مسائل لکه د بشر د حقوقو مسائل او جن نور موضوعات چې په افغانستان کې بیا بیا پر رسنیو کې ادي شي لدی سر وڅ کیش ها ګورې
مونږ یو تجربه لرو په غاون کې یو هیواد ته د ایران ورته تقریبا البته په خپل تفاوتو ځانګړتیا او سره په 1909 او یو کال کې اته یو انقلابي اسلامي انقلاب هغه د څه یو تاکتیک راځه چې ولې ټول راځي دا ته دي چې وړي نو خپل افغانستان نو خپل او نور ځلې چې اخوندي یا اسلامي باندې نه درلودل په ظاهر هغه ټول را دعوت به څوک نور سره ټول یې اعدام کړل یا یې بندیان کړل یا یې د وطن نه وشړل زه فکر کوم چې عین یو اجنډا د طالبانو په مخ کې هم پاتې او عین یو کار یا یو فکر دوی هم لري ایران هم ډیرو هیوادو پر رسمیت هم د روسیې پر رسمیت پیژندلې چین هم پر رسمیت پیژندلې متحده ایالات هم د سویس په طریقه سره غیر مستقیم ډیپلوماتیکي اړیکې لري همداسې د اروپا اتحادیه په دغه وروستیو کې مثلا د کالیو د راکې ورکې دوران د ایتالیا د فرانسې او د جرمني په روسيو په ځکه لوک د دوچان بشو نو په ترتیب او موږ ګورو چې په ټولې کې په ایران یو استبدادي کې و په هغه تاریخ کې چې غرب تعریف نو
نو بخښه جان باسه فکر نه کوي چې دا مقایسه سخت ده فکر نه کوي چې ډېر ګران ده ایران یو
هغه مقایسه نيستي
نه یعنی ایران فرضاً تیل لري په میلیارډونو ډالر عواید لري او په دنیا کې یو پیژندل شوی هیواد دی د افغانستان پرنګ نه دی چې 50 کال پکې جګړه شوې ده لایو عراق سره یې جګړه درلوده په نظامی لحاظ پیاوړ دی او نور ډیر نور امتیازات لري چې د نور هیوادونو لپاره د امتیازات په کار دي
جنگونو کوم کوم دغه 50 کال
خیره نه کومه افغانستان
ما نه پټې راښینې او نو تاسو خبره په ځای ده ما اول کې وویل چې خپل ځانګړتیا او سره سره چې دواړه هی ودونه لري خو نن سبا طالبان د مشاورین لري ګوډا تاسو که توجه کړئ اوس چې هغمان هم کړی دا ان لیکټر لګا د څکم دې کلو کې چې ما تاسو کړی دي ستاسو پاسه یو څل شل زلي طالبان کلی دي او دغه زلي ایرانیان راغلي دا خپل کابلی یا قنداری وسه او حتی هغه کوم ګارد چې په کندهار کې جوړیږي هغه کټ مټ د سپاهي پاسدارانو په ترتیب جوړ شي. نو هیوادونه به د سره تعامل کوي د خپل ګټو په کاتو. او زه د کوم کوم چې دلته به بیا هم زمونږ چې ګڼو د افغانانو ژوند ته افغانستان افغانانو راتلونکي ته ایران یا نور روسیا چین نور هیوادونه ډېر تشویش لري. هغوی به بین ملي اعظم دا ته ګوري منطقې کې چې څه اقتصادي نظامي امنیتي وضعیت دی هغې ته په کتو او داسې دغه حاکمه ډله په یو ترتیب کې سیمه ییزې اجنډا کې وساتي او پرې نږدي چې د فرا سیمه ییز اجنډا کار شي بل کار به کوي. هغه اقتصادي بڼه ولري د دوی هغه تعاملات هغه سیاسي بڼه ولري د دوی دا تعاملات نور نور فعالیتونه نیسي دي دلته هغه به کټ مټ او یوازې د خپلو منافعو ته په کتو هغه دلته انتباه کوي.
جنبه صاحب د دې لپاره چې وخت مو کم پاتې دی یو مهمه موضوع تقریبا څلور هفتې وروسته په دوحه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له لوري یو مهمه غونډه جوړیږي او طالبان هم دا ځل ویلي دي چې ممکن په دې غونډه کې برخه واخلي. څه فکر کوي چې آیا ممکنه نه ده چې په دې غونډه کې له نړیوالو سره افغانان یا د افغانانو نور استازي او طالبان په خپل جنو موافقه ته ورسي شي؟
فکر نه کوم. دخی یو رقم ته د دې په لار کې خندونه واچ دا هیڅ دایره نشي ته هدا دایره نشي بیا به هم لکه دوه اوله دوه دوهمه دغه یو سمبولیک عمومي ناس ته وسیږي چې د نظر تبادله کوي او وضعیت به هم دغه څه په دې ترتیب وسی. او حتی زه په دې فکر کې د دې په تحلیل مې کله کله دې خاطر هم لري چې کدي شي د منطقې کې ودونه هغه کوم چلن شي وځوره کړی دی
مننه جان باسب. البته لکه څنګه چې تاسو ویل دوی د غونډې په ارتباط د طالبانو استازو چې څه خبرې کړې دي د اجنډا په برخه کې له هغه سره توپیر لري چې د ملګرو ملتونو ویاند کومې خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو ویاند د نجونو مسله مهمه یاده کړې ده او طالبان وایي چې د کوکنارو د بدیل مسله او د افغانستان د پیسو مسله او جن نور موضوعات په دغه په غونډه کې یاد شي. خو د دې خبرونه په اخیره کې به اتمر صف تاسو نظر هم واخلم. څه فکر کوي چې د دوه غونډه کې به ځینی پرمختګونه وشي او کوونه شي خصوصا په دې برخه کې چې د اوریدونکو هم جن اوریدونکو هم دا خبره کوله چې طالبان هم به ځینی موضوعات ومني او د روسانو هم ځینی خبري کړې دي. البته د روسانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستيال تازه دا خبره کړې ده چې فرزن یو ټول شمول حکومت باید په افغانستان کې جوړ شي. اتمر صاحب ستاسو نظر.
بل توقعات فرق کوي. طالبان د دې نه یو رقم تعبیر لري غوښتنه لري. طالبان دا وایي چې موږ ته د هغه زموږ څوکۍ په ملګرو ملتونو کې د راکړل شي تور لست له منځه وړل شي او نماینده د ټاکل شي او دغه خبرې او زمرم دې کې دا یو دوه ورځې کېږي دا خبره هم راوتله چې د بانکداري په سیستم د مخدره موادو او د بدیل معیشت په پروګرام باندې د دې اجنډا تمرکز لري. خو زه داسې فکر نه کوم ځکه دغه اقلیم او مخدره موادو مثلا بانکداري او دا خبرې دا ضرورت بیا نه دی چې دغه سې یو لوی غونډه ته چې هغه د دوه درېیم دوه په نوم ونومول شي هغه غونډه ته خلک دا وایي چې دا غونډه ده چې د سیاسي جوړجاړی یو لاره ولټول شي او نړۍ په دې وتوانېږي چې طالبان سره دغسې یو تعامل ولري چې طالبان د نړیوالو یوه برخه شي. یعنی طالبان د دغه انزوا نه وایستل شي په شرط د دې چې طالبان هم د نړۍ دغه غوښتنې ومني. البته دغه د نړۍ غوښتنې نه دي، دا خپله د افغانانو غوښتنه هم دی چې تعلیم دی، د ښځو حقوق دي، یو هم شمول حکومت دی، تخصصي کار دی. دا خبرې دي چې خپل افغانان هم په دغه برخه کې دغه غوښتنې لري. نو زه ډېر امیدواره نه یم چې خدای دې وکړي چې یو ښه مثبته نتیجه منګه زه دې غونډې نه ولرم، خو د طرفینو د دغه دریځونو ته چې زه ګورم بیا هم ماته مشکل ښکاري چې د دوهې درېیمه ناسته هم یو ښه نتیجه یا پایله ته ورسېږي.
مننه اتمر صاحب چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیستې. جانباز صاحب له تاسو څخه منندوی یم. د اوریدونکو هم مننه کوم. زحمت شیبر اجازه اخلي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي
ازادي رادیو څلور وشتاته